اسلام آباد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارو د تړل کېدو پړه په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت اچوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی د جمعې په ورځ ویل چې اسلام آباد د کابل لخوا د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې تړلې دي. اندرابی زیاته کړې چې د پولې د پرانستلو د ځنډ پړه د افغان طالبانو پر غاړه ده. په ډیورن کرښه د اکتوبر میاشتې د نښتو وروسته پاکستان د تورخم او چمن په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې. افغان طالبانو هم په ځواب کې ویل تر څو چې اسلام آباد تضمین نوي کړی چې بیا به لارې نه تړي د پاکستان سره خپل هر ډول سوداګري بندوي. د لارو د بندېدو له کبله د پاکستان حکومت په وروستیو کې د سوداګرو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ شوی دی. د آریانا افغان هوایی شرکت ویلي چې درې چارتر الوتکې پیری. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې د آریانا شرکت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دغه الوتکې د صادراتو په لیږد کې د اسانتیاو لپاره رانیول کیږي. د آریانا د شرکت رئیس ملا بخت الرحمن شرافت ویلي چې دغه الوتکې به بوئنګ یا ایرباس ډوله وي او بیه به یې د 25 تر 35 میلیونه ډالر وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او سوداګرو د پاکستان لور ته د سوداګرۍ لارو له تړل کېدو وروسته هوایي انتقالاتو او د منځنۍ آسیا او ایران بدیلو تجارتي لارو ته مخه کړې ده. په داسې حال کې چې واشنگټن پر کیف فشار راوړی چې د روسیې لخوا د پیل شوې جګړې د ختمولو لپاره د امریکا یو لانجمن پلان ومني، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي هیواد په خپل تاریخ کې یو له خورا سختو شیبو سره مخامخ دی. زیلینسکی خبرداری ورکړی چې هیواد د خپل یو مهم ملاتړي هیواد د له لاسه ورکولو خطر سره مخ دی، خو خپلو ګټو ته به خیانت ونه کړي. هغه د جمعې په ورځ ولسته وویل چې حکومت به یې له امریکا او ټولو شریکانو سره په آرامۍ سره کار وکړي او ژمنه وکړه چې له واشنگټن سره به د حل لارې لپاره رغنده لټون وکړي. امریکا د پنجشنبې په ورځ د جنگ د ختمولو لپاره زیلینسکی ته د یو پلان مسوده چې 28 مادې لري وړاندې کړه. زیلینسکی وویل چې کیف به په دغه پلان کې د پام وړ بدلونونو وړاندیز وکړي. په دغه مسوده کې راغلي چې اوکراین باید د جګړې د ختمېدو لپاره د خپل خاورې یوه برخه روسیې ته وسپاري. مسکو د دغه پلان په اړه خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او ملاتړ ترې اعلان کړی دی. او د جی شل یا شلو مخکښو اقتصادي هیوادونو د مشرانو غونډه نن د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ کې د ګڼو مشرانو د نه ګډون او د اوکراین د سولې لپاره د امریکا د پلان د بحثونو تر سیوري لاندې پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه راز د روسیې او چین ولسمشران ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ په غونډه کې ګډون نه لري، خو د ترکیه، برازیل او فرانسې ولسمشرانو رجب طیب اردوغان، ایمانویل مکرون او لویز د سیلوا او دغه راز د هند او چین صدر اعظمانو په غونډه کې ګډون کړی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د خوندزیو کلنۍ ازموینې پیل شوې. لشپګم ټولګي فارغېدونکې نجونې خفه دي.
زما هیله دا وه چې و ډاکټره شم، خو بعد وخت نه چې اوس نشو کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د افغانستان او ایران سوداګرو د همکاریو د پراختیا تړون وکړ.
ډیر زر به زموږ تجارت او زموږ کاروبار د ایران سره نور هم ښه شي، او هغه مشکلات چې موږ د ایران سره لرو د دغه لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم انشاءالله ورسره حل شي.
بل لورته د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیر له هند سره د هوایي تجارت هوکړه کړې. ملګرو ملتونو ویلي میلیونونه افغان ماشومان د شری اسهالاتو او نورو ناروغیو له خطر سره مخامخ دي.
ماشومان چې کوم دي د مشکل په لري چې باران نشي او هوا یخه ده خېمې دي، او هر ماشوم چې د مثلا شنو بغل او ناسناس.
نور راپورونه هم درو هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملګری وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپورته. د افغانستان په سړو سیمو کې نن شنبه د خوندزیو له څلورم تر دولسم ټولګیو پورې زده کوونکو نه کلنۍ ازموینې پیل شوې. له دې ازموینو وروسته به هلکان له دولسم ټولګیو فارغ او کانکور ازموینې ته به چمتووالی نیسي، خو نجونې به له شپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته په کور کېني. همدې له تعلیم محرومیدونکو نجونو له ازادۍ رادیو سره خبرې کړي. زموږ همکار دا راپور پرې استولی دی.
زما هیله دا و چې و ډاکټر شم خو بعد وخت نه چې اوس نشو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکو.
افغانستان کې د زده کړو دوام او خیر راتلونکي ته د نجونو مړاوي شوی ارمان. د شپږم ټولګي زده کوونکي د کابل د کاتې نو سیمې د اوسیدونکي سپوږمۍ وړاندې ازادي راډیو ته وویل
غواړو مونږ ته د زده کړې زمینه برابره شي چې دین وروسته زده کړه وکړو تر دولسم ټولګي پورې پوهنتون ووایو خپل درسونه ووایو او د دې درسونو د لارې خپل هیواد ته خدمت وکړو خپل خلکو دپاره یو څه وکړو. نو اوس فعلاً که مونږ د ټولګي نه فارغ شو نو په کور به ناست وو.
د افغانستان په سړو سیمو کې له څلور تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې د قوس لومړۍ نیټه پیل شوې. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د ازموینې به د همدې میاشتې تر پنځلسمې نیټې دوام وکړي. د کابل د احمدشاه بابا مینی ارزان قیمت سیمې اوسیدونکي کلثوم هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه. وی ویل دا چې نور نشي کولی زده کړو ته دوام ورکړي له دې امله سخته خپه ده.
زه په شپږم صنف کې یم او طالبان د شپږم صنف نه اخوا اجازه نه ورکوي. زه هم ډېر خفه یم، اسیفه مې هم خفه دي. زمونږ د طالبانو حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمونږ مکتبونه بیرته خلاص کړي.
د طالبان حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي چې له امله یې په میلیونونه دوی د زده کړو دوام پاتې دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې دا کار دوی د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په لارښوونه کړی او تر بل امر پورې به ځنډېدلی وي. دوی وروسته پوهنتونونو کې هم د نجونو تعلیم بند او د زده کړو طبي موسسو کې هم له زده کړو راوګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالین له دې ډلې شکیب داود ازادي راډیو سره په خبرو کې په نړیوالې ټولنې د بشري حقونو په سازمانونو او د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې د افغان نجونو ملاتړ وکړي، ځکه په خبره یې د افغانستان راتلونکی د ښوونځي په لاره تیریږي نه د تړلو دروازو په لاره. هغې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ای تصمیم فقط یک تصمیم آموزشی نیست، یک بحران
انسانی. دا پریکړه یوازې یو ښوونیزه پریکړه نه ده، یو انساني ناورین دی. د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی او د افغانستان پر راتلونکي مستقیم برید دی. کله چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نسي، اجباري ودونه زیاتېږي، بې وزلي پراخېږي، د نجونو سلامتیا ته زیان رسېږي او ټولنه وروسته پاتې کېږي. په نړۍ کې هیڅ هېواد هم د نجونو له زده کړو پرته پرمختګ نه دی کړی. زده کړه یو حق دی، نه امتیاز. هیڅ حکومت، هیڅ ایډیالوژي دا حق نه لري چې ماشومان له خپلې راتلونکي بې برخې کړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا پر افغان نجونو د زده کړو بندیز په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ دی او په وار وار له دوی غوښتل شوي چې دا محدودیت ختم کړي. خو دوی چې دا کوي په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، تر اوسه په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی. د نوومبر په 16 د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پاڼه د طالبانو له حکومت وغوښتل څومره ژر چې کېږي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو سازمانونو، یونیسف، یونسکو، د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلدرن او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو له حکومته دا غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان او ایران د سوداګرۍ خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو یو نوی تړون لاسلیک شو. په کابل کې د ایران سفارت نن د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی دی. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې ټاکل شوی نن د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې صادرات هم پیل شي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
داسې مهال چې له تیرو نږدې څلوېښت ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او هر ډول تګ راتګ په مخه ټولې دروازې تړلې، په کابل کې د ایران سفارت د افغانستان او ایران د سوداګرۍ او پانګونو خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی. دغه سفارت د نومبر 28 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې که څه هم د دغه تړون په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو لیکلي دي چې د دې هوکړې په لاسلیک سره د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکاریو فرصتونه لا پراخه شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ایران د افغانستان ښه سوداګریز شریک دی او د دغه هوکړې په لاسلیک کېدو سره به د سوداګرۍ، پانګونې او د خصوصي سکتور په برخو کې دوه اړخیزې همکارۍ ته وده ورکړل شي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
زه په دې باور یم چې انشاءالله ډېر ژر به زموږ تجارت او زموږ کاروبار د ایران سره نور هم ښه شي او هغه مشکلات چې موږ د ایران سره لرو د دغې لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم انشاءالله ورسره حل شي. نو دا مهم کار دی. نو په دې خاطر باندې زه د ایران او افغانستان د مشترک اتاق یو د وظایف نه ده چې په چابهار کې سہولتونه راشي او د چابهار لاره د بدیل په هڅه افغانستان ته آماده شي.
نوموړی وایي اوس مهال له ایران سره افغانستان په کلنی ډول د 2.5 میلیارد ډالرو په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه لري او هڅه روانه ده چې د اندازه لا پسې پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو نږدې 40 ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ لپاره ټولې دروازې بندې کړي او اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګري بنده شوې ده چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي. د طالبانو حکومت د پاکستان د دې اقدام په غبرګون کې افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د بندېدو خبرداری ورکړی او ظاهراً سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کېدو په هڅه کې دي. طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې ټاکل شوی نن د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې صادرات هم پیل شي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف اوسمهال د هند په سفر بوخت دی. نوموړي هندي رسنیو ته ویلي طالبان چمتو دي چې له هغه هېواده سیمنټ، درمل او خوراکي توکي وارد او له افغانستانه پنبه، وچه میوه او تازه میوې هند ته صادرې کړي. سربیره پر دې تازه د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د آریانا افغان هوایي شرکت درې چارتر الوتکې پیری ترڅو بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو لیږد اسانه کړي. خدا چې دا لوته کې کله او له کوم هیواد اخیستل کیږي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره د بدیلو لارو پیدا کول ښه اقدام ګڼي، خو وایي نورې نړۍ ته د افغانستان په صادراتو ډیر لګښت راځي چې افغان سوداګري توانایي نه لري. لډلې بشیر افغان ازادي راډیو ته وویل
بدیل لاری چې پیدا کیږي دا ډېر یو ښه فکر دی، ډېر یو ښه نظر دی، خو چون فعلاً چې دی د افغانستان دغه کم مال چې دی کنه دې وس توان مونږ او د افغانستان دیقان د افغانستان باغدار دا هغه معیاري بسته‌بندۍ ته نه لري دی چې خارج ملکونو ته دا زمونږ مالونه لاړ شي صادرات وکړو او ویلیږو. لکه د موږ مالونو باندې هغه ملکونو ته ډیر مصرف راځي.
د اسلام آباد او کابل غواړي چې سیاسي مسایل له سوداګرۍ لري وساتي او اجازه دي ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري دوام ومومي. پاکستان د تیر اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د تورخم په ګډون له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي اوسمهال د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 3000 کنټینر مال بند دی چې هر ورځ د یو کنټینر په سر $100 لګښت راځي. بلوري بیا پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د تورخم د بندېدو له امله یوازې د اسلام آباد هم د پلورونکو ته میلیونونه روپۍ زیان رسیدلی. د پاکستان اکسپرس ټریبیون په یو راپور کې ویلي چې هر هم د پلورونکي ته لږ تر لږ 150,00,000 پاکستانی روپۍ مالی زیان اوښتې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبان حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزو سوداګرۍ د ځنډ مسؤل دي. د دې وزارت ویان طاهر اندرابی پرون جمعه د نومبر په 21مه په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ لامل له افغانستان سره خپل لارې بندې کړې، خو په افغانستان کې د ټي ټي پی د موجودیت په اړه د طالبانو حکومت د پاکستان ادعاوې په وار وار رد کړې دي.
بلورته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو حکومت پریکړه کړې ده چې له هند سره د حواله لارې تجارت پیل کړي. لویدیزو آژانسونو رویټرز او فرانسوي خبري آژانس په دې اړه راپورونه ورکړي چې تفصیل له داود خټک اورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هند سره د حواله لارې د تجارت په پیلولو هوکړه کړې ده. د رویټر خبري اژانس په وینا دا اعلان د نومبر په 21مه په نوې ډیلی کې د هند خارجه چارو د وزارت جوائنټ سیکرټري انند پرکاش کړی دی. د طالبانو د حکومت د تجارت وزیر نورالدین عزیزی چې دا وخت د هند په سفر دی، د هغه هیواد سره تجارتي اړیکې پراخولو او د هند او افغانستان ترمنځ د مالونو لیږدولو په لارو چارو خبرې کوي. وړاندې د طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان متقی هم د اکتوبر په میاشت کې د هند سفر کړی و. د هند د خارجه چارو د وزارت په وینا ډیر ژر به هند او افغانستان د فضائي کارګو یا د فضا له لارې د سامانونو وړلو راوړلو سلسله پیل کړي. دمګړې هندي هوایي جهازونه افغانستان ته سفر نه کوي ځکه چې پاکستان د هند لپاره خپل هوایي حریم تړلې دي. د خپل مزي خو اړیکو او سفارتي سفرونو باوجود هند په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول نه دی منلې. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې کابل نیولې وو. د هند او طالبانو ترمنځ په چټکۍ سره په داسې حال کې اړیکې په خکېدو دي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خرابې شوې دي. د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ په پوله تګ راتګ بندې چې ورسره د ځمکې لارې تجارت هم په ټپه ولاړ دي او د پاکستان او افغانستان د پولې په دواړه غاړو په سامانونو بار سلګونه لارې ولاړې دي. تاجران او عام خلک شکایت کوي چې دغه حالت دوی ته ستونزې راولاړې دي.
بارڈر باندھے نو دامنگ ہر سچی کنا دس بارڈر سر تڑلی
دروازہ بند سے انگور مہربانی بند سے اس پہ بنا اوپر بولے بنا وہ تو مذاکرات وہ تو کامیاب بس پس باقی برف خبر جیش روز تو جیش روز بعد بالا خراب ہی
پاکستان او افغانستان د گاونډي هیوادونو ترڅنګ پراخې تجارتی اړیکې لري او په ډیرو شیانو کې په یو بل تکیه کوي. پاکستان افغانستان ته وریجه، دوایانې او نور سامانونه استوي او له افغانستانه نږدې د 1.4 بلیون ډالرو سالانه وچه او لمده میوه لکه انځر، پستا، انګور، انار او مڼې اخلي. د نړیوال بینک د یو راپور لمخه په 2023 کې د افغانستان د برآمداتو 15% پاکستان ته وړل شوی و. روان کال اکتوبر میاشت کې د پاکستان او طالب ځواکونو ترمنځ په پوله خونړۍ نښتې وشوې چې په نتیجه کې د اکتوبر له 12مې پوله وتړل شوه او تر دا دمه د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت بند او پولې تړلې پرتې دي.
تاسو آزادی رادیو ته خوږی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو بندیدو همغه راست چې افغان سوداګرو ته ډیر مالی تاوانونه اړولي د پولې حق غاړې ته یې پاکستانی سوداګر هم زیانمن کړي. دا چې هغوی ته څومره زیان اوښتی اسمت څاروان پرې دا راپور جوړ کړی.
پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد د سوداګرو په قول راپور ورکړ چې د تورخم د لارې د بندیدو له کبله په راولپنډي او اسلام آباد کې عمده پلورونکي له ژور مالي بحران سره مخامخ شوي دي. د اکسپرس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې په دواړو ښارونو کې لسګونو سترو او متوسطو عمده سوداګرو د لسګونو میلیون روپیو پانګه له لاسه ورکړې ده. یو شمېر هغه تجربه لرونکي او شتمن تاجران چې تر دې مخکې د ښار له بریالیو سوداګرو شمېرل کېدل اوس ادعا کوي چې د میلیونرۍ له سطحې د ټولو پانګو د بایللو حد ته نږدې شوي دي. د تازه میوو او سبزیجاتو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو، د ممیزو په شان د وچو میوو او دالو د رانیولو لپاره له مخکې افغان سوداګرو ته د پام وړ پیسې ورکړې وي. کانټینرونه او لارې چې دغه خرابیدونکي او نیمه خرابیدونکي توکي بار کړي له اونیو راهیسې د افغانستان خواته په تورخم کې بند پاتې دي. اوس چې تازه میوه، انار، انګور او سبزي په بشپړ توګه خوسا شوه، راپورونه وایي چې ګڼې لارې بیرته افغان بازارونو ته ستنې شي. افغان سوداګرو په قاطع ډول له خپلو پاکستاني همکارانو د تاوان د ورکړې غوښتنه رد کړې ده او ټینګار کوي چې د خرابیدو مسؤلیت د دوی پر غاړه نه دی، ځکه ستونزه یوازې د پولې د تړل کېدو له امله رامنځته شوې ده. دوی وایي چې بارې د قرارداد مطابق استولی، د بارولو ویډیوي شواهد او د ترانسپورت د فیس د ورکړې اسناد هم ورسره دي. د راولپنډي او اسلام آباد د عمده بازار سرچینې تاییدوي چې د هر تاجر زیان له 4 کروڑ روپیو څخه تر 10 کروڑ روپیو پورې رسیږي او یو لوی تجارتي کنسورشم تر 15 کروڑ روپیو پورې احتمالي زیان اټکل کړی دی. تر دې وړاندې افغان سوداګرو هم ویلي وو چې د میلیونونو ډالرو معادل تاوان ور اوښتی دی. اکسپرس ټریبیون رسپانه وایي د افغانستان صادرونکو که څه هم د وچو میوو د لیږد د بایو کمولو ته چمتووالی ښودلی او له 15% تر 40% تخفیف وړاندیز یې کړی، خو هغوی په کلکه رد کړی چې د تازه میوو په ځانګړي ډول د انګورو، کندهاري انارو او سبزیجاتو په برخه کې کوم امتیاز ورکړي. په پاکستان کې د سبزی منډی د تجارانو د اتحادیې مشر غلام قادر میر وایي چې په اسلام آباد او راولپنډي کې د انګورو او انارو بیې چې اوس هر کیلو له 650 څخه تر 700 روپیو رسیدلې له افغانستان څخه د اکمالاتي لړۍ د پرې کېدو مستقیمه پایله ده. د کمښت او د تقاضا د زیاتېدا له امله د کورنیو انګورو بیې هم لوړې شوې دي. د بحران د جدیوالي له امله تجاران له پاکستاني حکومت غواړي چې سمدستي او په رسمي ډول له افغان چارواکو سره خبري پیل کړي. د هغوی تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې هغه موټر او کانټینرونه چې پیسې یې ورکړل شوي او د ننوتلو په تمه ولاړ دي، یوارې دې استثنایي اجازه ترلاسه کړي څو پاکستان ته داخل شي، حتی که ورپسې ټول نوي سفارشونه وځنډول هم شي. له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته لومړی دا راپور لرو چې د امریکا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د رسنیو په اړه د طالبانو اقدامات خپلواک فکر غلی کوي او ټولنه ګوښه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو لوري پر رسنیو او افغان خبریالانو لګول شوي محدودیتونه د خپلواک فکر او هغه فضا د لمنځه وړلو لپاره د پراخې هڅې یوه برخه ده، کوم چې افغانان پکې وکولی شي پوښتنې وکړي، تصور ولري او یا هیله ولري. ریچارډ بینټ د جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ سمپوزیم ته په آنلاین وینا کې زیاته کړه:
These measures form part of a broader effort to silence
دغه اقدامات د پراخې هڅې برخه ده چې خپلواک فکر غلې کړي او هغه فضاوي لمنځه یوسي چې افغانان پکې پوښتنې کولی شي، تخیل او یا هیله ولري. ټولیز اغیز ژور دی او یوازې هغه ازادي نه اغیزمنوي چې مخکې مې یادې کړې. افغانستان د حافظې، هویت او د راتلونکي د امکاناتو له اوږدمهاله ځپنې سره مخ دی.
And future possibility.
نوموړي د جلاوطنو رسنیو او افغان خبریالانو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ که خبریالان د خپلواکو راپورونو لپاره قوي اراده لري خو اړینو امکاناتو ته لاسرسی ونه لري، د افغانستان د روان وضعیت د درک کولو لپاره به د نړۍ توان سخت کم شي. دغه ناسته د نومبر په 1 د جرمني په برلین کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان یا امسو لخوا جوړه شوې وه. په جنو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه په دې ناسته کې په خپله وینا کې وویل خپلواک ژورنالیزم حقیقت د نړۍ تر غوږونو رسوي. هغه د جلاوطن رسنیو پر اهمیت په ټینګار سره زیاته کړه چې دغه رسنۍ د افغانستان د اوسني وضعیت او 100% خپلواک پوښښ برابروي او نړیوال ملاتړ ترې د بشري حقوقو د ژمنتیا واقعي معیار دی. د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ په دې ناسته کې د بیان د ازادۍ وضعیت، د افغانستان د رسنیو شرایط، په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبریالانو حالت، د جلاوطن رسنیو فعالیتونه او نور اړوند موضوعات وڅېړل شول. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان د رسنیو د اړیکو د کمیټې مشر ظاهر څراغ د غونډې په اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
د رسنیو د برخې څېړونکو، کارپوهانو، د ځینو سازمانونو، نهادونو مشرانو زموږ له دوی نه غوښتنه دا وه چې د افغاني ټولنې د رسنی سیستم اوسنی وضعیت ته جدي پاملرنه باید وشي. موږ له ګډون کوونکو نه او د خبریالانو له ملاتړو سازمانونو نه غوښتنه دا وه چې په پاکستان، ایران او په ټوله کې په هغو هیوادونو کې چې افغان خبریالان په ډېر ناسمه وضعیت کې بند پاتې دي، دوی سره باید د دوی لاسنیوی وشي او د دوی د کډوالو پروسو ته کې سونو ته ژر تر ژره رسیدګي وشي.
طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو او رسنیزو فعالانو سخت محدودیتونه لګولې دي، سره له دې چې دوی تلوي د رسنیو او خبریالانو ازادي د ملي ګټو، اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې خوندې ده. خو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان موندنې ښیي چې په تیرو 4 کلونو کې رسنۍ د طالبانو له لوري د سرغړونو او تاوتریخوالي له 550 ډیرو مواردو سره مخ شوي او دغه شان د کار په وړاندې له 25 ډیر محدودونکي فرمانونه هم ورکړل شوي دي. د بی پولي خبریالانو سازمان د رسنیو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې افغانستان د 130 هیوادونو په منځ کې 150 ځای لري.
اوریدونکو، اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 12.9 میلیونه افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. یو شمیر عام افغان کورنۍ هم وایي چې د ژمي له راتلو مخکې په ماشومانو کې دغه ناروغي پیدا شوې ده.
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه یې په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي خو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 2 ازادي راډیو ته وویل 4 ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وایي زما یو راره چې زما د خپلو اولادونو په څیر یې د ساتنې او پاملرنې مسؤلیت زما په غاړه و. یو کال عمر یې لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یواز رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې وروستیو طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وای سکه کالی ماشومان د سرپناه د نه موجودیت لامل په سړه هوا کې په بیلا بیلو ناروغي وخت شوي او د روغتیا اسانتیاو د نه موجودیت لامل اوسمهال لري ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې د روان کال د اگست په 1 په مرګونی زلزلہ کې زیانمن شو اوسمهال تر خیمې لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي ډېر مشکل په دې لري چې باران نشي او هوا خدای خیمې دي او هر ماشوم چې دي مثلا سنو بغل او ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یخ د هوا داسې قرباني چلته به مریض نه مشکل ماشومانو کې نو د مدرسه په بش کې که درته ویم نږدې یو شفخانه یو کلینیک وایي نو داسې څه مسله به نه وي چې هر ټیم تلی شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیون افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د نومبر 20 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکاره ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي وو چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي وو او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي وو چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیه سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومانو د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د تیر کال په ډسمبر میاشت کې وویل چې د افغانستان د ولسوالیو 22% اوسیدونکي صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د 400 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
روسیو کې هم د ټکنالوژۍ له ډګره په دې روسیو کې په دوبی ښار کې په یو جوړ شوې غونډه کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د روسیو پرمختګونو په اړه پراخ بحثونه وشول. د دې بحثونو یو مهمه برخه په نورو سیارو کې د ژوند موندنې امکاناتو. همکار مې احمد تکل په دې راپور کې د همدې غونډې جزئیاتو ته کتنه کړې.
د دوبی د فیوچر یا راتلونکي په ناسته کې چې د نومبر په 13 او 19 د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې جوړه شوې وه، لزمکه هاخوا د ژوند د موندنې لپاره د بشریت د هڅو په اړه بحثونه وشول. په دې غونډه کې ساينس پوهانو اعلان وکړ چې لزمکه لري د ژوند د نښو په موندنه پسې د انسان څیړنې ښایي پر روانه یوه لسیزه کې نتیجه ورکړي. د کمبرج پوهنتون د نجومي فزیک د څیړنو استاد نیکو ماتو سودان وویل ډېر امکان شته چې څیړونکي به ډېر ژر په نورو سیارو کې ژوند ومومي. هغه زیاته کړه چې له شمسي نظامه بهر د سیارو د اتموسفیر په اړه دوامدارې څیړنې هلته له کاربن څخه د جوړو مالیکولونو شتون ښیي چې دا د بیولوژیکي فعالیتونو یا ژوند نښه ګڼل کېدای شي. ډاکټر ماتو سودان وویل پوښتنه دا نه ده چې آیا له ځمکې بهر به د ژوند نښې وموندل شي که نه، بلکې دا ده چې آیا موږ لیواله یو که نه چې داسې ژوند چې نه یې پېژنو پیدا کړو. په دې غونډه کې د جنټیک یا وراثت د علم په اړه هم پراخ بحثونه وشول. د غونډې یو ګډونوال ډاکټر ټریور مارتین وویل د وراثتي اصلاحاتو په برخه کې د وروستیو چټکو پرمختګونو له برکته به په راتلونکې لسیزه کې د ټولو پیژندل شویو وراثتي ناروغیو علاج ممکن شي. نوموړي د وراثتي ناروغیو د یو ځلي علاج د احتمال یادونه وکړه چې په نتیجه کې به د روغتیایي مراقبتونو د اوسني سیستم بڼه په بشپړ ډول بدله شي. دا غونډه د دوبی د راتلونکي د بنسټ د مشر خلفان بلهول په وینا پیل شوه. په دې وینا کې ښاغلی بلهول د ملي معرفت د پوتنسیال نظریه وړاندې کړه. د دې نظریې له مخې هغه ټولنې چې د ټولنیز معرفت په پیاوړتیا او همغږی کولو بریالی شي، کولای شي د مصنوعي ځیرکتیا په څیر له نویو علمي پرمختګونو څخه ډیره ښه ګټه ترلاسه کړي. ساینس پوهانو په ورځني ژوند کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو په اړه هم بحثونه وکړل. په دې برخه کې د ماستر کارډ اجرایه رئیس مایکل میباخ وویل د دې کمپنۍ د لومړي ځل لپاره له مصنوعي ځیرکتیا یا AI څخه په راکړه ورکړه کې کار واخیست او د سینما دوه ټکټونه یې په دې وسیله وپیرل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو